د ډیو ټی وی ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان په اوسداوه کړي د پښتونخوا خیبر ضلع کې د تحریک طالبان پاکستان څلور وسلوال وجلي په ناقلاره ضلع کورمه کې د وربند تړون د ناکام کېدو وروسته د انخطو لړۍ دوام لري او په تازه انخطو کې نور دولس کسان وجل شوي او بنو جاني خیلو کې هم د پوز او وسلوالو ترمنځ د انخطو راپورونه دي. د پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه کې په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت له اړخه د تحریک انصاف د فعالینو وجنه وغندله او په صوبه کې یې د درې ورځو د ویر اعلان وکړ. د بلوچستان صوبایي اسمبلی د تحریک انصاف ګوند په ضد قرارداد منظور کړی او په دغه ګوند یې د بندیز غوښتنه کړې. او چین یو ځل بیا د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د جنایي وګړو د حفاظت لپاره د باوري ګامونه پورته کړي. په کراچۍ ښار کې د چین کونسل جنرال یانګ یوندوک یوې دستوري ته په وینا کې ویلي هیله لري چې اسلام آباد به په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې هم لرو. موږ سره اوسئ. ستړي مشه زه مشوا خومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی ویډیو نن د جمعې ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې نه ویشتمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې دولس بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د پاکستان پوز دا وکړی دا چې د افغانستان سره په پولې د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع کې یې د تحریک طالبان پاکستان څلور وسله وال وجلي. د افغانستان سره په پولې پرته د پښتونخوا ناقراره قبایلي ضلع کورمه کې د وربند تړون د ناکام کېدو وروسته د انخطو لړۍ دوام لري او ډان او رسپانه په تازه انخطو کې نور د دولس کسانو د وجل کېدو وای او دی وای چې په دغه کتل لس کسان جوړ شوي هم دي. پرون هم پاکستانی مطبوعاتو د غسیمه کې د 15 کسانو د وجل کېدو او ګڼ نورو د جوړ کېدو راپورونه ورکړي وو. په بنو جاني خلکو کې هم د انخطو راپورونه دي او د ډیوه خبريال عدنان بیټنی د وخت موږ سره ملګری دی. ورته ارکلې کو بیټنی سره ستړي مشي.
مهرباني اشفاق صاحب.
مننه بیٹنی صاحب. کلمړی را تھا د بنو د جانی خیلو پسیمه کې چې دا وخت کم ان خطر روانه ده، هغه تفصیل راکې.
مهرباني اشفاق صاحب، دغه شته نن سحر د بنو په بکاخیل غربکا خیل سیمه کې تر سره شوې ده او د علاقې امنیتی سرچینې وای چې د ایت د وسلوار دشتون اطلاع شوی او کله چې هغه ځای ته ورسېدل د وسلوارو پرځ ګیره را شوی چا پیر کړه چې وسلوالو بیا په دوی ناتاره ډزې پیل کړې او دوی زیاته وی چې په دغه بریث کې د دوه امنیتی عسکر وژل شوی چې پاګه کې یو پولیس اهلکار هم شامل دی. او بل تر ته بیا ځای خلک وای چې د سهار ته په علاقې کې وکتل چې دلته جنگي جازونه چې پکشي هلیکاپټر او ډرون جازونه شامل وو او ورسره ورسره ټانکونه او پاکستانی امنیتی عسکر په علاقې کې په غزما وو او دلته درنی وسلې چې دی هغه دوی کارولې چې تر ډېر ساته پورې دی تر بینځه جګړه روانه و. بیا ځای خلک دا خبر هم ورکوي چې دغه د فوج او د وسلوال ترمنځ کوم جګړه شوه په دې کې ځای خلکو ته هم ځان اورشته نه یوازې د هغه کورونه ځرمن شوه بلکې درې تنه ژوبل شوي چې په هغه کې یو تن مرته هم غاړه ورکړي او د دې پخلای په بنو کې چې کوم خلیفہ ګل نواز رښتون دی هغه هم وکړو چې دې تدرې زخمیان راول شوي چې په هغه کې یو تن اوس مرته غاړه ورکړي ده. بل طرف تاریخ طالبان پاکستان دغه پیښه تایید کړې ده او په دغه پیښه کې پاکستان فوج ته پراخه ضربه لګولو دعوا کړې خو تر اوسه پر د پاکستان فوج په رسمي توګه په دې اړه چلندي ویلي خو ورسره ورسره بیا چې کوم علاقې امنیتی سرچینې دي هغه وایي چې په دغه جګړه کې د لغونه واخه تر ایونه سو پر وسلوال د وژلو معلومات ترلاسه کړې دي. خو زه تاسو دا وایم چې دغه سیمه چې له بنو ښار څخه 25 کیلومتر لویدیز موقعیت لري دلته نن ټوله لارې هم بند کړل شوې او انټرنیټ او موبایل سرویس هم ځنډول شوې دي او خبري الله نشي کولای چې د دې ځای نه آزاد او کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي چې آیا دغه خواته څومره نقصان شوی. خو ځای خلک چې دي هغه خپل نقصانونه اندېښنې څرګندوي او وایي چې عملیات په پایله کې زیات عام خلک چې دي هغه له ستونزو سره مخ شوي دي. بل لدی سره سره ورسره جوخ په جنخیل سیمه کې نن کاربندیز اعلان وو کاربندیز ځای خلکو پر ځای کړی وو چې تر مخه د علاقې ټول کاروباري مرکزونه او بازارونه چې وو هغه تل شي وو او دغه کاربندیز د ورسره هغه نه اعلان کوجل تیر وو ورسره سیدې په علاقې کې په ولسی پرلت ناشتي او د حکومت تدریج مشتري وړاندې کړی دي او دا ځکه چې په علاقې کې چې کم د امنیت پر مهال عام خلک نیول شوی هغه د خوشي کې ورسره ورسره د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخستل شي او دریمه غوښتنه دا کوي چې د امنیت په پر محل د عام خلک نظر ول کی شي. تاسو به دا وایئ چې په جنیخیل سیمه کې دا عملیات وروسته له هغې ترسره کیږي چې په 28 نومبر په جنیخیل سیمه کې د پوځ په یو پوسته وسله وال برید شوی و چې په هغې کې د پاکستان د پوځ 12 عسکر وژل شوي وو او د دې پله چې دی هغه هم د وسله والو حافظ ګلبادر ډلې په غاړه اخیستې وه. خو ځایي خلک وایي چې که دلته څه هم عملیات د وسله والو پر ضد روان دي، خو له تېرو 1500 کالو راسې دغو عملیاتو کې عام خلک چې دی هغه زیات ځورول کیږي او ځپل کیږي.
بریټنی صاحب، د کورمې چې کومه د ډسبندۍ خبرې کې دي، د حکومت لخوا په جرګو مرکو د ځایي قبایلي مشرانو ناستې شوي په دغه کې، د هغې وروسته نن بیا د 12 کسانو د مرګ یا د وژنې چې کوم دی نو راپورونه دي، دغه انخطو په اړه باندې تاسو را تازه څه معلومات دي؟
اشفاق صاحب، 28 اکتوبر چې کوم په اوچت سیمه کې د مسافرو په کنوایې باندې برید شوی وو، له هغې ورځې نه وخت تر نن ورځې پورې چې کوم د مړو شمېر ده هغه 125 ته رسېدلې ده، او دا هغه شمېرې دي چې حکومت یې تاییدوي یا انتظامیه تایید کړي دي. آزاد سرچینې وایي چې هغه داسې خطره هم څرګندوي چې په علاقه کې د مړو شمېره تر دې نه هم نوره سوا ده. بل طرف ته بیا حکومتي چارواکي چې دي هغه بیا بیا دغه هڅه کوي چې دلته اوربند وکړي، او هغې د پاره پر لپسې جرګې هم روانې دي، خو د اوربند باوجود هم په علاقه کښې دغه چې کوم پنړۍ نښتې دي دغه هم دوامدارې دي، او هغې ته نشي کولی چې څوک لاړ شي او دغه مورچې خالي کړي. دلته بیا ځایي خلک چې دي آپ خپل باندې په حکومتونو باندې نیوکې کوي، او هغې ته لاس نیسي چې دغه علاقې چې په صوبه کې مرج شوي دي، او دلته چې کم خلک چې د دې ترمنځ جرګه کوي یا منځګړیتوب کوي هغه خو یوه فیصله وکړي، خو هغه فیصله امپلیمنټ کول یا هغه عملي کول دا د حکومت کار وي، او دواړه فریقان په دې باندې صلاح شي چې د دې ترمنځ دستبندي وشي. خو دې زیاتوي چې په مورچو کې کم خلک ناست دي هغې ته دغه مشرانو لاسرسی نه کېږي چې دا خلک راکوز کړي، او دا د حکومت ذمواري جوړېږي چې دې ته ورشي او دې خلاف کاروي کې دا خلک راکوز کړي. نو تر اوسه پر دې په حکومتي چارواکو باندې دغه تور پورې کوي چې اگر دې کې ناکامۍ سره مخامخ دي، او دغه وسلوال چې هغه په مورچو کې یو بل پر ضد درنه او سپکه وسله کاروي او د هغې پر ضد باندې هیڅ قسمه کاروایی نه اخیستل کېږي. نو نن هم دغه رپورټونه دي چې په مختلفو علاقو کې شنشت ترسره شوي دي، او په هغې کې انتظامیه په خپله باندې تاییدوي چې 12 کسان مړي او نږدې تر 100 پورې زخمیان چې دا د سده او ورسره ورسره پړچېدار چې کوم هسپتالونه دي هغې ته راوړل شوي دي، خو د مړو شمېره نور هم زیاته په علاقه کښې ښودل کېږي. خو زه به تاسو دا وایم چې دا له تېرو 2 میاشتو راسې دغه صورتحال جوړ دی، او دا وروسته له هغې جوړ شو چې په 12 اکتوبر په کونج الیزای سیمه کې د مسافرو په یو ګاډي باندې اټیک وشو، او هغې نه پس د کورمې زیرې تغذیدلې ټوله لارې کړل شوي دي، او د علاقې خلک چې دي پرله پسې احتیاجونه هم کوي، او دا وایي چې د دې په علاقه کښې اوس هغسې ژوند نه کوي کوم چې دې ته په کار وو، او دلته نه په حکومتي کچه هغسې اقدامات کېږي چې د دې داسې قسمه پېښو مخنیوي لپاره اقدامات وشي. بل طرف دغه نښتو له امله داسې هم راپورټونه دي چې په زرګونو شمېره خلکو خپلې کلي یا علاقې پرېښي دي، او دوی مختلفو علاقو ته استانه شوي دي چې هغې سر سوري ته اړتیا لري. پی ډی ایم ای په خپله وایس آف امریکا ډیوه ته د دې پخلی وکړی چې نږدې 1500 کورنیو لپاره د امدادي مرستې چې دي هغه کور مزیله ته لیږل شوي دي، خو د علاقې نه خلک بیا دغه تاثر ورکوي چې ګڼې دغه مرستې د خلکو لپاره انتهایي زیاتې کمې دي. یو طرف ته جنګ روان دی، بل طرف ته خلکو مشکلات هم زیات دي.
بریټنی صاحب، حکومت مرستې لیږي، خو دغلته کې د حکومت پلاوی د حکومت لخوا کوم غبرګون په اسلام آباد کې مرجو بل د پښتنو په خیبر کې نن څلور وجلې شوې دي، په بنو کې هم دغه سان تاسو د مرګ جوړلې تفصیل ورک اوریدونکو ته، په کور مکه هم دا شی روان دی. صوبایي حکومت څه کوي؟ دغې لخوا کوم بیان مخې ته راغلی دی چې هغوی دې تشدد پیښو ته دې مړینو ته دې دغه ته چې کوم دی نو د هغې کوم پام شته که نه؟
اشفاق صاحب، کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبه کې پر ځای شوی او دې نږدې 12 کاله کېږي، او بیا په دغه صوبه کې په دوامداره توګه باندې ناامنۍ پیښ ترسره کېږي، خو د پاکستان تحریک انصاف په حواله دا ویل کېږي دوی وسله والو سره خواخوږي لري یا هغې سره همدردي لري، هغې په وجه باندې دی نشي کولی چې داسې قسمه پیښو پر ضد باندې دی په زغرده سره آواز پورته کړي. د کورمې دغه پیښې چې هم وشوې، نو په ټولنیزو رسنیو د احتجاج نه وړاندې داسې ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوز راتلې چې په هغې کې لیدل کېدل چې درنه او سپکه وسلې کارول کېدې، او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې دغه نیوکې کېدې چې که هغه صوبایي حکومت دی او که ورسره مرکزي حکومت دی هغه د کورمه په چې کومه ستونزه ده په دې باندې مکمل خاموش ناست دي. د دغې علاقې نه چې کوم منتخب استازي دي هغه هم په خپله په صوبایي حکومت باندې نیوکې کوي، او دا وایي چې دې نه وړاندې دلته د مري معاهده او نورې معاهدې هم شوي دي، خو تر اوسه پورې که صوبایي حکومت او که مرکزی حکومت هغه دغه ستونزې ته پام نه دی کړی او په دې باندې زیات غلي پاتې شوی دی. اوس وروستي پرون علي امین کډنکور مشرې د لوړپوړو چرواکو یو غونډه شوې ده او په هغه کې د لوړپوړو چرواکو دغه لارښوونه کړې چې د کورمې ستونزې په فوري حل راوباسي. خو بیا هم په دې باندې چوڑونکي زیات شدي تشویش لري او دا وایي چې په کورمه قبایلي ضلع کې کمې نشته دوام لري. دا خو یو پر اړه ورستر سره کیږي. بل دلته چې دی د ټولنیز رسنۍ چې دی هغه کاروي په هغه باندې ویډیو کوي او په هغه باندې یو بل ته دمکیاري ورکوي چې خلک هڅوي او جنگ ته راپورته کوي. خو د دې په خلاف هیڅ قسمه نه کاروایی شوې ده، مقدمه درج شوې دي. خو د امن په پلوي چې څوک احتجاجونه کوي د هغه خلاف چې دی مقدمه هم درج کیږي. او په ورسته کې پی ټی ایم چې هڅه کوله چې د دې ترمنځ لاړ شي او هلته په کورمه ضلع کې د دې ترمنځ مزګړی توب وکړي، نو هغه هم کوارډ ضلع واپس کړل شوی وو او د کورمه ضلع ته پریښودل شوی نه وو چې هلته د دې ترمنځ د
امنیتي ادارو دغه مشرانو مخه نیولې و چې لاړ شي دغه روغو کې.
دغه چرګه چې دا چکل کوهاټ تر رسیدلې و، نو کوهاټ کډ کې د کمشنر دفتر چې هغه په فوجي چوړې کې دنه موقعیت لري او بیا د امنیتي ځواکونو لخوا د کوهاټ چوړې تدنه پرې خدل شوی. او زه به تاسو دا وایم چې نه یوازې په سیول حکومت باندې ځای خلک نیوکه کوي، د پاکستان فوج او په ادارو باندې هم بیا سخت نیوکه روان دي. او دوی وایي چې په دې وروستیو کې چې د پاکستان فوج د امنیتي پرځد لړۍ څخه فوندونه یا پیسې ترلاسه کوي او بیا د مرکزی حکومت له خوا د ازمې استحکام په نوم شل ارب روپۍ منځوري مرکل شوې ده، خو کله هم چې په علاقې کې شبه ده پېښ تر سره کیږي. نو
بیټنی صاحب د دې تر څنګ او به خېډیر ځستا سو خبره کته کوم او دا خبره لنډو دره توې چې نن چې کوم په ترهګرو له خوا چې کوم امنیتي اسکر وجل شوی دي، نو آیا دا د ایپ سی پښتانه دي کنه دا چې تا د نورو صوبو خلک هم په دغه کې شته چې کوم وجل شوی؟
او تر اوسه خو کوم خبرونه روان دي په هغه کې خو پولیس الکار په ولدغه ویل کیږي چې د دې تړاو د بنو ضلع سره دي. خو چې کوم دوه امنیتي اسکر ورسره شوی دي هغه په ولله پوره معلومات مختند راوتلي. او په جری خیل کې ورستۍ چې کومه خودکش حمله شوی و، نو په هغه کې لس پاکستانی فوجیان او دوه د اف سیز وک اسکر وژل شوی چې هغه پښتنو. نو دلته موږ وخت وخت باندې ګورو چې کومې حمله تر سره کیږي په هغه کې یا پولیس ټارګټ وي او یا د اف سیز وک، او د دې تعلق شوی دا د خیبر پښتونخوا او د پښتنو قبیلو سره وي.
ډیر مننه ستاسو،
مهرباني، کور ودان.
د پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت له اړخه د تحریک انصاف د فعالینو وجنه باندې راغوښتې وه او دغه سي هغه غندلې دغه پیښه او په صوبه کې د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د صوبې اسمبلی دغه غونډې نور حال د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کړي.
دغه بیړنۍ غونډه د پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی پاتې وشتم نومبر د شپې په لس بجې راغوښتې وه. غونډه کې سپیکر خپل په شپږشتم نومبر اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د تحریک انصاف په فعالینو د تشدد غندنه وکړه. بیا د قانون وزیر آفتاب عالم ته په دغه پیښې د حکومت دریځ وړاندې کول وویل.
تو هماری صوبائی حکومت اس تمام ریاستی دہشت گردی کے اوپر اس سانحے کے اوپر تین روزہ سوگ کا اعلان کر دی ہے جو کہ کل سے شروع ہوگا.
نظمون صوبائی حکومت د دې ټول ریاستی طرح غره په دې غمیزه باندې د درې ورځو د ویر اعلان کوي چې د سبانه به شروع کیږي.
د قانون صوبائی وزیر اسمبلی د خپل مختصره وینا کې د تحریک انصاف احتجاج پر امن ګرځولو، خو د احتجاج دوران کې د مړو ژوبلو او د وفاقي حکومت لاړه خد نیول شو تنانو کمشمیري وړاندې نکړي. د تحریک انصاف ځینې مشران د وژل شو او ژوبلو شمیره لږونه خای. وفاقي حکومت د تحریک انصاف دغه داوی دروجنې ګرځولې دي او ویلې دي چې تحریک انصاف سره د دې ثابتولو هیڅ شواهد نشته. د اسمبلی غونډه کې بلکم تن خبرې و نکړي. البته د هاوسینګ صوبائی وزیر ډاکټر امجد علي اسلام آباد او کرم ضلع فساداتو کې د وجل شو بخنې لپاره دوا وکړه. اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو هم د اسلام آباد پیښې غندنه کوله او دای پښتونخوا کې د امنیت په خرابېدونکو حالاتو اندېښمن وو.
د دې خو چې په سونه مونږه غندنه کولې شو هغه کمله، او دا صرف دلته کې پی ټی آی باندې نه روانه. دوی ته مونږه دا هم سوال کوو چې ګوره ټیک دی، مونږه تاسو سره په دې چې تاسو وایي د دې مونږه خلاف یو، خو چې زمونږ په علاقه کې کوم د امن او امنیت صورتحال دی، زما د جذبه په دې دی کې چې اوس د ځانی خیل ذکر غونډه کوم، نو د خپلې حلقې او د علاقې سربازا انصاف نو وکړې شما. زما په ځانی خیل کې یو سوسایډ اټیک وشو، دا هغه په نتیجه کې اوس الته کې د فوجي چارواکو دا سیستم شروع کړی چې موږ د علاقې اپریشن کوو. مزه اپریشن ته په یو صورت نه پرېګم د سکور مو حالات وګوره نو د دې ته د حکومت اډو پام هم نشتا.
د غونډې په وخت کې اسمبلی غړو خپلو کې خیبر پختونخوا کې د گورنر راج او د وفاق لاړه په تحریک انصاف د ممکنه بندیز لګولو په موضوعاتو خبرې کولې.
نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټي په حساب باندې او امینیشل پارټي د گورنر راج مخالفت کوي. من هر ګې سګم دې په دې صبح کې گورنر راج لګیدو ته تیار نه شوم. قوم دې پارټي ته چګم دې منډیټ ورکړل دې اوس د دې پر جوړیږي چې دای څړلې ورکی دویم چې په پرون نابل پرون کوم واقعات په اسلام آباد کې وشلو په دې ریاست کې عین پاکستان هر شهري ته د حق ورکړل دې چې هغه پرم احتجاج وکړي.
سپیکر بابر سلیم سواتی دی اسمبلی غونډا تر یو کم دیر شم نومبر ما خام کزی بجو پوری اوزنډولا. وی ویل چې دغه غونډه کې به د اسلام آباد او خورن په پیخو د حکومت او حزب اختلاف دواړو لاړه تفصیلی خبرې وشي. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د تحریک انصاف ګوند دا وعده چې په اسلام آباد کې زیاتره وجل شوي ځوانان د پښتونخوا دي او په وجل شو تنانو کې یو ځوان صدر علي د مردان اوسیدونکي وو. د صدر علي کورنۍ وایي چې هغه په دوبۍ کې خپل کاروبار کاوه او په ګوند کې یو فعال غړی وو. د صدر علي نه دوه ځوانې ښځې کونډې پاتې شوې دي او د به د خپلو ورونو او مور پالنه هم کوله. د ډیوه خبریال ریاض حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته د مردان وړاندې کوي.
په اسلام آباد احتجاج کې د وجل شوی تحریک انصاف غړي 15 کلن صدر علي نن درې مورز ده او د دوی په پلارنی سیمه مردان کې ګڼ شمیر خلک د دوا د پاره راځي. د شورو په ورځ د صدر علي په جنازه کې په سلګونو خلکو ګډون کړي او د هغوی مړې په پلارنی مقبره کې خاورو ته سپارل شوې. د دوی مشر ورور جناب علي خان وایي ورور یې په سر یو ډز لګیدلی وو. دی وایي هغوی د دوبۍ نه د سیاسي فعالیتونو د پاره پاکستان ته راغلي وو. مور یې احتجاج څخه منکړی وو خو د دوست د کار په بهانه اسلام آباد ته تللی وو.
ودونه د وکړی وو یو واده وو ټکاله مخ کې کړو خو دا به بچینو نه یو پهل نیمو شو بل وادم کړو تر اوسه پورې دا غیم څه بچی نشته. بل خبر دا و چې زموږ پرونو کې د الله پاک فضل وکړي زموږ مور زموږ خويندې زموږ کشران رونه ټول غسر وو. الله پاک ول مالی حالت کړو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په بیړنی غونډه کې د وجل شو غړو په یاد کې د درې ورځو د غم اعلان کړي. تحریک انصاف ګوند دا ولري چې د هغوی سلويخت کسان امنیتي چارواکو په ډزو وجلی دي خو د ځایي هسپتالونو او پولیس او مرکزی حکومت د دې تصدیق نه دي کړي. ریپورټونه ښایي په احتجاج کې زیات خلک د خیبر پښتونخوا نه شامل وو خو ځایي اوسیدونکو د دې ذمہواري د تحریک انصاف په مشرانو اچوي چې د ډزو په وخت دغه مشران هلته موجود نه وو.
نو ولوم بیا خبر خدا چې پاکستان تحریک انصاف په لیډرشپ باندې راغو تا ورکران کارکونان پورته کوي چې به داسې ولې شو چې دی په خپل او دی په چيني راو دي سره مونږ خلک یو. به مې ضرور خبر راړه چې پښتانه د خیبر پښتونخوا دي خپل مسلو حل لټي خو مګر پنجاب کمانډیټ پرشوي دا پنجاب نه پرشوي نو پنجاب خلکو لپاره کار داو چې دارا وتوي اغه راو نه وته ولې راو نه وته دامه سوالیه نشان دي.
مرکزی حکومت دا وکوي چې په احتجاج کې شامل تر یو لسو پورې کسان یې نیولې دي او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی په شمول د 300 کسانو په ضد یې مقدمه جوړی کړي خو تحریک انصاف ګوندوایي د هغوی 3515 کسان نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وایي مرکزی حکومت د هغوی په کارکونکو نیغې ډزې کړي او هغوی سره زیاتې شوې دي.
فایرینګ ډېر زیات شوې دي. د سنایپرز نشوي دي نو تاسو ته پدر چې سنایپرز نه فایر کیږي نو دا غینه بیا د بچ کورنی او دا شاندیر زمنګا اریسټډ ایم دي ډیر زم پسپټالونو کیږي نو چې اغه ته زمنګا اپروچ نه کیږي موږ ته پریزینه نو ته سپته ولګي نو سټیټ دا زیموري دا چې زمنګ حفاظت کی دا زیموري نه چې موږ باندې ګولې وري.
د بخنی نړیوال تنظیم امینستری انټرنیشنل غوښتنه کړې چې په اسلام آباد کې د مخالف ګوند فعالانو په ضد د شوي تشدد دی سمدستي او رڼې پلټنی وشي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د پاکستان بلوچستان صوبای اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ضد قرارداد منظور کړ شوی چې په دغه ګوند بندیز ولګول شي. د ډیو خبریال حمید سمسور را سره دا وخت اسکایپ ته لاري ملګری ورته کلی کو. سمسور صاحب سړی مشه سمسور صاحب که غږ مې اوري په خیر اغلی ته وایو ستړي مشه. مننه سمسور صاحب د دغه قرارداد په اړه باندې که پوره تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
بالکل بالکل دا قرارداد چې دی د بلوچستان په اسمبلی کې کوم واکمن ګوند دی په چې کوم دغه مسلم لیگ ګوند دی او پیپلز پارټي دا په ګډه باندې دا قرارداد چې دی وړاندې کوي. دا قرارداد د صوبایي وزیر سلیم کوسا چې دی هغه وا اسمبلی ته وړاندې کوي او په دا قرارداد باندې خبرې وسوه. دوی دا وویل چې دا تحریک انصاف چې دی هغه داسې ټوله چې دغه جوړه شوې ده چې هغه دلته ګډوډۍ رامنځته کوي او دلته چې دوی پر سکیورټي ادارو باندې هغه نیوکې کوي. نو د دې په ضد باندې چې دوی پر دې باندې د بشپړه چې دوی هغه بندیز ولګول شي او داسې دي چې کومې ټولنیزې پاڼې دي پر هغه ادارو باندې پر فوج باندې نیوکې کوي او د نم مئی د نمې مئی کمه نیټه ول په هغه پیښو کې هم دوی ګډون لري. نو لحاظ دوی د تیلي انصاف ګوند پر هغه باندې له مرکزي حکومت څخه د بندیز د لګولو غوښتنه وکړه.
سمسور صاحب د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي یا دغلته کې د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند غړي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جمعیت الاسلام د دوی لخوا په صوبې اسمبلی کې دغه قرارداد وړاندې کولو په وخت باندې خبرګون څو اغي سوال
د کوم چې کوم مخالف سیاسي ګوندونو هغه شو د دغه قرارداد څخه هغه مخالفت وکړي او بیا واک اوټ هم وکړي. تر دا مخکې دوی د قرارداد په باره کې د جمعیت علما اسلام څخه کوم پخوانی اعلی وزیر دی میر اسلم رسانی هغه دا خبره وکړه چې باید دا دی و هر سیاسي ګوند ته سیدی پر د خپل د سیاسي فعالیتو سیدی د فعالیتونو سیدی موکا ورکول شي او ټول چې ګوندونه سي دي په دې باندې پر د هرچا په ضد باندې سي دي په داسې باندې کې سي دي د هغه ټول په سیاست کې برخه او باید د سیاسي ګوندونو ستې کادر وکول شي او دا ډول د نېشنل اعلی وزیر دی هغه دا خبره وکړه چې پی ډی ایم څنګه دا کولی شي چې په پی ډی ایم جماعتونو دي چې هغه داسې پر سیاسي ګوند باندې دي پر سیاسي ګوندونو باندې د بندیز چې دوی غوښتنه کوي. د په خبره چې تاسو له هغه ورځې څخه وویرېږئ چې تاسو بیا داسې نه وي چې بیا تاسو څه دي ټول څه دي داسې پیچایي ته روان یاست او په هغه کې بیا شمولیت کوي. ده وویل چې په تېرو وختو کې هم دلته مرکزي حکومت دي پر یو شمېر سیاسي ګوندونو باندې بندیزونه لګولي وو. نو موږ څه دي د هغه مخالفت کړی وو. د په خبره چې بلوچستان چې په پاکستان کې څه دي موږ جمهوریت غواړو په جمهوریت کې څه دي و هر چا ته هر سیاسي ګوند ته څه دي دا غسته د خبره هم وکړه چې کچيري د تیری کې انصاف چې کوم پلویان دي کچيري چا د ټیکو یا قانون په لاس کې اخست باید سزا ورکول شي. خدا څنګه د پکار چې دوی سدي پر سیاسي ګوند باندې د بندیز غوښتنه کوي.
سمسور سے پدی باندې دغلته کې مخالف غړو کم دا خبره ونکړه چې د دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون له خوا په دغه پاکستان پایتخت کې درنی احتجاجي مظاهری شوی چې سرکاري دفترونو باندې غي وروړېدلی بیا د مذهبي ډلو لخوا لکه قادری چې کم دغه ډلو واغی لخوا احتجاج شوی خو بلا هر څه پکې دغه پایتخت کې غي په لارې باندې کړی وی او هر څه چې کم دینو لکه نیولی بیا دغه ته کې د ډی چوک د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کم دینو د احتجاجي مظاهرې په خپل وخت کې کړی وی. دی وار په احتجاجي مظاهره کې پښتانه و داسې نه و چې په هغه تیرو باندې تر اوسه ډز نه شوی نه په تشدد شوی او دا اوس چې ډزې وشوي نو په دې کې زیاتره پښتانه نو کوم سیاسي مخالف ډلو دغلته کې په دې باندې سونه ویل
بالکل د حق دوه تیریکس
سمسور صاحب کوم کا دکېږي
ها پر پرنس پارٹی باندې هم چې دې ډېر پنځونه لګېدلې دي او دا وړو او دا ډول سدي د خبره چې ام کیو ام سدي هغه دا هول طرفه ځخه له کراچي ځخه سدي د پښتنو مړي سدي دلته بلوچستان ته مختلف علاقو پیلا کوټ راغلی دی دغه په خبره چې بدادي سي دا د ګنون او د پلس پون په وخت کې دی په اسمبلی کې شو دوی له دوی سره ملګری او پراغو باندې ولي بندي سي دی هغه نه لګول کېږي چې یوازې د تیری کې انصاف سي دی پراغو باندې د بندي پښتنه کوي
ډیر مننه اسام سور سپتا سي دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په احتجاج کې لشوی مرګ جوړلی ورستو د هواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی دی چې له 1 دسمبر وروسته به افغان کډوال په اسلام آباد کې د اجازه نامې پرته نشي پاتې کېدای سیډونکو وایي چې دا پریکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لمخ کې نتاوجنې اړیکې نور هم خرابول شي د لیوه خبريال وقار احمد په دغه نور تفصیل د اسلام آباد نوړاندې کوي
د کورنۍ چارو وزیر خاغلی محسن نقوی اسلام آباد نه د افغانانو د وستو په اړه دا سرګندونه د شروع په شپه ورسته لاغې کړي چې پاکستانی چارواکو تورونه لګول افغان کډوال د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف په احتجاجونو کې برخه اخلي سیډونکو وای افغانانو ته دلته د استوګنې د اجازه کارډونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر او د پاکستان د حکومت د تړون لمخه ورکړل شوې او که اوس دا ټول په قانوني توګه مشت افغانان له اسلام آباد وستل کیږي نو دا به د کډوالې د نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه سرغړونه وي
بہت غلط ہے میں اس کی
د حکومت دا پریکړه انتهائی غلط ده پاکستان د 1971 د افغانانو ملمستیا کړی ده اوس دا سي پریکړې ولی او د چا په وینا کیږي د افغانانو کې دا سي همشته چې ژوندې خطرې دي او زه باوري ما چې کچري دی واپس اولی گلی شي نو په سلی رښت ګنټو کې به وجل شي
13 اونۍ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمه د نهم مې د احتجاجونو په تړاو سلورو افغان کډوالو ته د شپږو کالو د بند سزاګانې هم اورولې وي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف له احتجاج ورسته د پنجاب او اسلام آباد پولیسو داوا کړي چې د اسلام آباد په احتجاج کې شریک ګڼ شمیر افغان کډوالې نیولې دي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یا په اسلام آباد کې د طالبانو سفارتخانه لخوا لا د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر اعلان ته سغبرګون نه دی خودل شوی سیړونکو وای ک پاکستان افغان کډوال په زور له اسلام آباد نه وباسي نو د پاکستان او افغانستان اړیکې به لا پسې توجنی شي
افغان ریفیوجیز کې ولته پہلے ہی بہت لیٹ
دا افغان کډوالو پر سر وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکه تا وچنې شوې دي او د پریکړې سره نور هم خرابې دي شي زه دا غنم چې دا زر ګنا په افغانستان کې د واکمن طالبانو دا هغه ته پکار دا چې خپل شهريانو لپاره د واضحه پالیسی جوړ کړي چې پاکستان کې وګړو ته مشکلات پیدا نشي په دې جمی کې کلو شمیره کې افغانان واپس وړل شي نو یو بل بشري ناورین پیدا کېږي شي
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د اعلان ته خپل خبرګون کې ویلي چې پاکستان کې میش د افغانو کډوالو اکثریت قانون ته د درنوي لرونکي خلک دي د یو ان ایچ سی آر رپورټونه ښیي چې د پاکستان په ټولو برخو کې شاوخوا 1.4 ملیون افغان کډوال د قانوني اسنادو سره میش دي د دې ترڅنګ شاوخوا شپږ لکه افغانان چې کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت جوړېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي د اسنادو د نشټون لامل غیر قانوني ګڼل کیږي او د استلو خطر سره مخ دي وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
چین یو ځل بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د چینایي وګړو د حفاظت لپاره د باوري ګامونه پورته کړي صوبایي د کراچۍ په ښار کې د چین کونسل جنرال یانګ یوندوک یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې هیله لري اسلام آباد به په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي دا په داسې حال کې ده چې د چینایي پوز د لوړو لوړپوړو جرنیلانو یو ډله هم د پاکستان په سفر ده او څېړونکي وایي چې داسې ښکاري چین او پاکستان د ترهګرۍ ضد همکارۍ سیوا کولو لپاره په یو مکانیزم باندې کار وکړي. د ډیوه خبریال ارشد حسین په دغې نور تفصیل له اسلام آباد نه تاسو ته وایي.
یانګ ینګ دونګ د نومبر په 28مه سین کراچۍ ښار کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې پاکستان کې په چینای وګړو شو حمله کې دي د ککړ تنانو خلاف اقدام وشي. هغه ویل چې په دې لړ کې د پاکستان د حکومت او امنیتي چارواکو سره خبرې جاري ساتلې او تمه ده چې اسلام آباد په دې اړ عملی ګامونه پورته کړي. د روان کال د اکتوبر په 15مه د کراچۍ د نړیوال ایرپورټ سره نږدې د چینایانو په قافله برید چې پکې د دوه چینایي انجینرانو په ګډون درې کسان وژل شیو. زمواری بلوچ بلتون غوختون کې وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وا. د چین کونسل جنرال دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې دي چې ورسپانې دان تر مخه دا وخت د چینایي پوز د اعلی جرنیلانو یو ډله د پاکستان سفر کوي. د ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې چینایي جرنیلانو د پاکستان د فوج مشر جنرال آسیم منیر سره لیدنه کې د خپل میانز دلچسپې پچارو د سیمهیز امنیت په حرکتیاتو او د ترهګرې د مخنیوي په ماملو خبرې اترې کړی دی. د امنیتی چارو کارپوه اسد الله خان وای د ترهګرۍ ضد د پاکستان او چین همکاري ضروری ده.
دا ریسنت چې کوم وزټ ده د چاینیز جنرال هغه چې راغله ده دلته ملاو شوه ده مونږه ایکسرسایزز هم کړی دي جوائنټ ایکسرسایزز هم کړی دي چاینا سره. نو دا خی لګیا ده چې دا برف پګلاو شوه ده د دواړه نږدې راځي لګیا دي او یو کوپریشن میکانیزم تیاری لګیا دی چې کوم بابا کاونټر ټیریزم پر نظر کې چلی.
د چین کونسل جنرال یان ینګ دونګ د کراچۍ غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړې ده چې د پاکستان او چین تعلقات تاریخي او ستراتیژیکي اهمیت لري او په چینای وګړو حمله د دواړو هیوادونو په یو بل اعتماد نشي متاثر کولی. دا لومړی ځل نه دی چې د چین او پاکستان ترمنځ ګیلې او فریادونه میډیا ته په ډاګه کړی کیږي. لدی مخکې په پاکستان کې د چین سفیر تیرمیاش اسلام آباد کې یوې غونډې ته په ښکارا ویلو دا ورته د منلو وړ نه ده چې په شپږو میاشتو کې چینای وګړو دو ځلا حمله کیږي.
چین کی طرف سے ایمفیسس رہا ہے
چین ٹنگار کوي چې پاکستان دې د ترهګرۍ ضد عملیات تیز کړي او غواړي چې په خصوصي توګه د بلوچ بلتون خخونکو وسلوالو ډلو خلاف غوس اکشن واخستل شي.
د تیرې یوې لسیزې راهسي چې کله د چین پاکستان اقتصادي راهداري لاندې په منسوبو کار پیل شوی نو ورسره سم په پاکستان کې په چینای وګړو حمله هم زیاتې شوې دي او د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د موده کې نږدې یو چینای وګړي وجل شوی. خو سیړونکو وای بیا هم چین په پاکستان باور نه دی بیللې.
چین جو ہے وہ تو بارہا
چین په بیا بیا مفاداتو ته ځان رسیدو باوجود د پاکستان اړخ ته راځي. خو کتل کیږي به چې پاکستان څومره زر خپل کورنی حالات سماوي، لکه د ایم ایل ون ریل پټلۍ باندې کار شروع کېدل د چین څخه نه بلکې د پاکستان لخوا پاتې دي.
سی پیک په اصل کې د چین د بلټ اینڈ روډ لوی منصوبې برخه ده چې هدف یې د ایشیا، یورپ او افریقا ترمنځ د تجارت او اقتصادي تعلقاتو وده ده. سی پیک د چین د شینجیانګ صوبې د کاشغر ښار نه د پاکستان د گوادر بندرګا پورې 3000 کیلومتره اوږد کوریډور دی چې سړکونه، ریل پټلۍ او د انرژي منصوبې پکې شامل دي. د نومبر په 19مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو فیصله کړې شوې وه. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان په تخت اسلام آباد کې د شورو په ورځ د تحریک انصاف احتجاج او د حکومت لخوا په احتجاج کوونکو باندې د امنیتي ځواکونو لخوا تشدد، سیاسي بی یقیني نور هم سیوا کړي او ورسره د ملک کاروبارونه او اقتصاد اغیزمن شوی. د پاکستان حکومت او تحریک انصاف د یو بل سره د تصادم تګلارې له کبله د ملک سیاسي راتلونکو اقتصادي بې ثباتي او د کاروبارونو او سرمایه کاری لپاره برابر ماحول په اړه باندې زمونږ همکار محمد اکرام د هیل وی وی پروګرام کې د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اقتصادي علومو استاد ډاکټر میراج الحق سره خبرې کړې دي.
اقتصادي وده، اقتصادي پرمختګ
دا د پولیټیکل یعنی سیاسي استحکام سره د دې ډېر جوختل دي. کم ملک چې سیاسي استحکام نه التا بیا ادم استحکام په معیشت کې راوستا یا د معیشت استحکام کوچ دا یو خوب کې دی شي خدا حقیقت نشي کوي. نو کله چې تاسو تریخوالی پولیټیکل سټیبلټی نه وي داری سرا بیا اکنامک سٹیبلٹی نشی ظاہر خبر دا کیپیٹل سٹی کے دغا پروٹیکٹیو بلکہ یو پولیٹیکل ٹرماؤل نو کی خو یا کم اکانی وچی دا بیس کانی او ہوا مرکتی
سمرا ڈاکٹر صاحب انویسٹرز یا سرمایہ کاران په داسې ملک کې د سرمایه کولو نه یریږي لکه په روسو کې چې په پاکستان کې کم حالات پیدا شوي دي او احتجاجونه بي.
جی تاسو کو خیال وکړئ اکرام صاحب احتجاج چې کم دی او یا پروټیسټ چې دی دا خو د کم چې ډیموکراتیک یعنی کم ملکونو کې چې اټوکریسي نه ده هلته ډیموکریسي ده. نو ډیموکراتیک ګورنمنټ سره دایي کی التا یعنی مذہبی آزادی التا سیاسی آزادی التا سماجی آزادی تو کئی وادوں کے تو پاک کے دغ شانتے پروٹیسٹ اور دغ شان احتجاج کی تاسو مخی طرح کے دنیا کی کمنگو بولی نو یورپ تے یو ایس تے چاہا ڈیر ہائیلی ڈیموکریٹک ممکن ہے التا کو تصور ہم دا احتجاج کی احتجاج پر پل زیابان سب دا خبر نہ رہا دا د بلکې د جمهوریت اکثر منګه دا وایي چې دا د جمهوریت رئیس دی کوم خلکو ته ریزرویشن هغه فارش کوي چې هغه سماجي هغه معاشي هغه سیاسي هغه خپل احتجاج ریکارډ کولی شي. اټوکریسي کې بیا دا امپاسبل دا اټوکریټیک رژیم کې تاسو کو پاکستان وګورئ یا نور ملکونه د نړۍ چې نور هیوادونه الته چې ډیموکراسي نه ده بلکې اټوکریټیک یعنی اټوکریسي ده نو الته احتجاج نه کوي. دا داسې نه ده چې کوم دي کې احتجاج وي کوم ملکونه کې احتجاج خلک کوي نو الته دا ده چې د هغې اقتصادي وده پرمختګ باندې د هغې بد اثر وي. خو که دغه احتجاج دغه پروټیسټ دا یو پولیټیکل ټرماول ته او یو سیاسي شخړې ته لاړه شي نو بیا دغلته دا ده چې دغه ملک کې اقتصادي استحکام راوسته اقتصادي وده اقتصادي پرمختګ هغه ګرانی تاسو کوم ذکر وکړو چې کم ملک کې دننه کاروباري خلک ته کم انویسټر دي او یا بیرون انویسټر نقی ته ظاهره خبره ده چې حتی بیا هغې ته هیزیټیشن هغې خپل کاروبار په ځای د دي چې هغه ایکسپینډ کړي
په افغانستان کې د رسنیو وضعیت په اړه یونیما په خپل ورستی راپور کې ویلي دي چې طالبانو واکمنۍ راپدې خوا رسنیو باندې د لګول شوو محدودیتونو په نتیجه کې د مطبوعاتو ازادي د پام وړ کمه کړې ده. ادارې د راپورونو تر مخه په دې موده کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو په وړاندې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې 384 قضیې ریکارډ کړې شوې دي. خبریالانو وایي چې په رسنیو لګول شوي محدودیتونه او د دې کارمندانو سره د تاوتریخوالي پیښې په افغانستان کې د بیان ازادي د خطر سره مخ کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د یو خبریال عبدالرزاق د پیښور نه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداري یونامه په خپل وروستي رپورت کې د افغان خبريالانو د خپل سرونیولو وهلو ټکولو ناوړه چلند او غواخونو په ګډون د سلګونو قضيو په اړه اندېښنه خوده ده. د اداري د رپورت تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په محل د خبريالانو او رسنو کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو څخه د سرغړو 384 کې سونه یې ریکارډ کړی دی.
د یونما نوی راپور ته په کتو سره ویره و اندېښنه دا ده چې دا لړۍ په تیزۍ روانه ده. ممکن په افغانستان کې سلګونه نور خبریالانو د رسنیو کارکوونکي هم بې دندو شي. نور پاتې رسنۍ چې سدي هغه هم د بندیدو له ګواښ سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې لګېدونکي بندیزونه هم دې ته مجبوروي چې د رسنیو دروازې وتړل شي.
په رپورت کې ویلې شوې چې یوناما د 2020 کال د اگست 15 نیټې څخه د روان 2020 کال د سپتمبر تر 13 نیټې پورې په خپل سرتوګه د خبريالانو د نیولو 255 پیښې، د تشدد او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواخ یا يرولو 15 او یا قضيه ریکارډ کړې دي.
دا امنیتی مسائل په هغه وخت کې ډیر زیات پیښېدل چې کله به یوه پیښه رامنځته شوه خبریالان د خبري پوښښ لپاره هغه سیمې ته تلل، نو هلته به په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو لور له هغوی سره دغه ډول چلند کېده، ځکه خو دغه د پیښو شمېر هم زیات دی. همداراز خبریالانو ته د معلوماتو نه ورکول، یعنې معلوماتو ته نه لاسرسی، هغه بحث و چې له پیله تر اوسه پورې ستونزو سره مخ دی. غټ تاوان دا دی چې د بیان د ازادۍ خصوصا د مطبوعاتو برخه کې کوم پرمختګونه رامنځته شوي، هغه د زوړ حالت سره د خراب حالت سره مخ کېږي.
د یوناما رپورت زیاتوي چې اوس مهال خبريالان په ځانګړي ډول د رسنو خزینه کارکونکو د سختو محدودیتونو او توپیری چلند سره مخ دي چې د هغې په مسلکي وړتیاي ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم طالبانو د یوناما د رپورت په حق لا سندي ویلي، خو په رستو کې وار په وار ویلي چې دوی د بیان په ازادۍ باور لري او په خبريالانو او رسنو کم داسي محدودیتونه ندي لګولې شوی چې په معلوماتو خورولو کې سانسور وکړي. افغان خبريالان د طالبان حکومت او نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي خوندي کولو لپاره ګامونه واخلي.
زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي ته درناوی وشي. حاکمه اداره باید د رسنیو فعالیت ته، د مطبوعاتو ازادۍ ته او د ژورنالیستانو فعالیت ته ډاډه اجازه ورکړي. د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې په اوسنۍ ادارې فشار راوړي چې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وزغمي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د نومبر په 20 نیټه د ټلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت ویلی چې په افغانستان کې په ټلویزیونونو د طالبانو محدودیتونه زیات شوي او په تیر کال کې لږ تر لږه 12 ټلویزیونونه یا د طالبانو په مستقیم امر او یا د دې ډلې د محدودیتونو له امله تړلې شوي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او لبنان کې د حزب الله ترمنځ د یو کال نه د زیاتې مودې راهسې روانه جګړه ودرېدلې ده. د غزا جنگ له امله پیل شوی تاوتریخوالی دواړو خواو ته تباهي رامخته کړې ده. رویټرز خبری ادارې دې تاوانونو ته کتنه کړې ده او زمونږ همکار ارباب محمود علي تقریبا تاسو ته راپور به وړاندې کوي. یو یادونه درکو چې د دغې لپاره د اروپایی اتحاد لخوا چې کوم په ورستیو کې خبرداري ورکړی شو چې زر تر زره دی د لبنان او د اسرائیل ترمنځ دغه دزبندی دی یقیني کړی شي، نو دغه دزبندی یقیني کړی شوی د لس ورځو لپاره. په دغه به دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو، خو دغه نو وړاندې زو د بل راپور په لاته برتانیا او امریکا چارواکي پلټنې کوي چې ولې په انګلند یا برتانیا کې په تازه ورځو کې څو ډرون جازونو د څلورو امریکایي پوځي مرکزونو د پاسه الوت کړي دي. هنری ریجویل په خپل راپور کې وایي چې برتانیې د اډو شاوخوا د دې اندېښنو لکبل لزګونه عسکر په ځای کړی شوی دي چې ځنې ډرون الوتکې د عملیاتو ګډولو او یا د نورې ورانکاری او د دوکې لپاره کارول کېدی شي. د ډیوه همکار نوشروان قلندر دغه باندې او راپور لري.
د امریکای پوز د شورو چرشنبه پروز ویری دی چې د شلم نومبر راهیسې واړه ډرون جازونه پرله پسې د امریکای د سلورو اډو د پاسه لیدل شوي دي. په دغه اډو کې یو لیکن هیت هم شامل دی چې د امریکای د هوایی پوز د اته سلوختمې جنگي څانګې مرکز دی او په یورپ کې د جنگي صلاحیت یو بنیادی یونټ دی. روانه اونۍ پینټاګان ویلي پیښه سنجیده اخیستې ده.
Installation leaders have determined the subculo zimoro musharano maluma da che de nasab pa hamlo bad de markaz pa usidunko ya samanno ya wartashiano his asar nabi kum che dalta maujood de
da britani da defa wazira maria eagle white dui da hifazati gamuno pa khatir gan kisma gamuno porta kadi di
موږ به دا باوري کوو چې څوک هم په داسې کولو کې ککړ وموندل شو نو د قانون ټول طاقت سره به مخ کیږي.
د امریکای پوځ ویلي دی ډرون له نږدې او په اندازه کې الوت کړی دی. د ډرون د امنیتي چارو ماهر ډیوډ ټرنوای دا د یو کسدن ګام اشاره ورکوي.
The most obvious thing
خکاره خبره دادا چې دا کارونه خندان پیدا کوي او په حقیقت کې په هوایی میدان فشار اچوي چې هوایی عملیات وزندوي.
ډنوای د امریکای مخالفین ډرون د نور مقصدونو لپاره هم کارول شي، لکه د جنگي الوتکو د شمیر او چې کوم ځای کې ولاړ دي په اړه خفیا معلومات راټولول. ډرون د امریکای د پوځي کارکونکو د اوسیدونکو په ځایونو د پاسه هم لیدل شوی دی.
part of the overall system
په ټول نظام کې حساسه برخه هوایی عمله ده. نو که چېرې تاسو د هغوی د استوګنې ځایونه معلوم کړئ نو په دې طریقې د دې لړۍ کمزوري برخه ماتول اسان دي.
د ټایمز اف لندن رپورت کړي چې چارواکي د روس مجرم کېدل لپامنه غورځوي. ډنوای د ماسکو په اړه داسې شواهد شته چې د هایبرید بریدونو لټه زیاتوي، مطلب غیر پوځي جنگي شکل کوم چې تباہ کول کېدلی شي.
په سمندر کې د ننه د تارونو نظام کې خلل راوستل وي او کچری زمونږ خار برمنګم ته اور لګون کې پارسل لیږل وي. دا شن پارسل برمنګم ایرپورټ کې ملاو شوی هم وو. په یو بل موقع په یو ګودام کې اور لګیدل وو چرته چې اوکراین لپاره سامان پروت وو. نو دا شن کارونه اکثره په درمګړې ډلې د لاسه تر سره کول وي. نو داسې معلومیږي چې روس په برتانیا کې مجرمان برتی کوي.
د دې رپورت جوړولو پورې په لندن کې د روس سفارتخانه د وایس اف امریکا پوښتنه ته ځواب نه دی ویلي. ماسکو وړاندې په غربي نړۍ باندې د غیر پوځي بریدونو ککړېدلو نه انکار کړی دی. د وایس اف امریکا خبریال هنری ریجول لپاره نوشیروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
رازو دربا میں مزلیا غیر پور پل او تا چې د امریکا په منځګړ توپ باندې د اسرائیل او په لبنان کې د حزب الله ترمنځ د یو کال نه زیاتې مودې روانه جګړه ودرېدلې ده. راځي چې په دغه نور تفصیل دغه راپور کې وګورو.
د لبنان د صحت وزارت تر مخه د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې راهسې په لبنان کې لږ تر لږه 3,788 کسان وژلي او 5,609 کسان ژوبل شوي دي. په دې شمېره کې د حزب الله د وسلوالو او د ملکي کسانو فرق نه دی ساتل شوی. په ستمبر کې د اسرائیل دخوا د عملیاتو په وجه زیاتره مرګ ژوبله رامخته شوې ده. په شمالي اسرائیل او په اسرائیلي قبضه ګولانډ غونډې د حزب الله په بریدونو کې 5 ملکی کسان وژل شوي دي. د اسرائیل چارواکو ویلي دي چې په شمالي اسرائیل، ګولان غونډې او په سویلي لبنان کې د جګړې په وخت لږ تر لږه 3 اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او د مهاجرت د نړیوال ادارې تر مخه په لبنان کې دننه د 3,680,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې تر مخه د جنگ شروع کېدلو راهسې د 5,600,000 نه زیات لبنانیان شام ته تښتېدلي وو. په اسرائیل کې شاوخوا 6,000 کسانو په شمال کې خپل کورونه خالی کړي وو. په لبنان او اسرائیل دواړو ځایونو کې کورونه او ودانۍ ویجاړې کړې شوې دي. په لبنان کې په لسګونو زرګونه کورونه ویران پراته دي او تر د 2.8 بلیون ډالرو د لګښت پورې د استوګنې ودانې زیانمنې شوې دي. د نړیوال بانک د رپورټ تر مخه د 1.1 بلیون ډالرو پورې د زراعت څانګه کې تاوانونه رامخته شوي دي. فصلونه او مالداري یا څاروي تباه شوي او کروندګر بې ځایه شوي دي. په اسرائیل کې چارواکي وایي د پراپرټي زیان لږ تر لږه 2.3 بلیون ډالر به وي. په اسرائیل کې زیاتره تاوان د لبنان پولیس رنځدې علاقو کې رامخته شوی دی چرته چې حزب الله ډېرې راکټې گزار کړې دي. د نړیوال بانک د ابتدایي اندازو تر مخه په لبنان کې د 3.5 بلیون ډالرو زیان او تاوان رامخته شوی دی او په کال 2023 کې د لبنان د کل پیداوار یا جی ډی پی کچا تر د 15.1% پورې د راغونډېدلو اټکل شوی دی. سیلګری او خدمات د لبنان د اقتصاد یو غټه برخه وا او په جنگ کې دا تر د ټولو زیات ځپل شوې ده. د اسرائیل لپاره د ایران د ملاتړي ډلې سره شخړې په غزا کې یو جنگ په اقتصادي توګه اغیزمن کړی دی. د بجټ خساره یې ډیره سیوا شوې ده او لعمله یې د اقتصاد د سار درې واڼو ادارو د اسرائیل د پور اغسلو توان راکم کړی دی. د شخړې په وجه د رسد نظام ګډوډ شوی دی او په هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده.
ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا وایس آف امریکا ډی وټی وی دی. د کریپټو کرنسی سرمایه کار د ډونالد ټرمپ د صدارت نه ډیر امیدونه لري. چا چې د خپل انتخابي کمپاین په وخت خپل ځان د ډیجیټل کرنسی د یو لوی چمپیون په حیث امریکایي ولستا وړاندې کړی وو. د وایس آف امریکا د خبریال سکاټ سټرنز په راپور کې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د صدارتی کمپاین په وخت ډونالد ټرمپ د بیټکوین د طاقت مثال سل کاله په خوا د امریکا د فولادو سره ورکړو.
دا هغه جذبه ده چې امریکا یې قائم ساتلې او دا هغه جذبه ده چې موږ ته د امریکا بیا د سره د عظیمی درجې د تر رسولو توان راکوي.
ټرمپ وايي هغه به امریکا د کریپټو کرنسی نړیوال مرکز یا کیپیټل جوړوي.
کریپټو د مستقبل فیصله کوي نو زه بغواړم چې د دې پیدا کېدل او جوړېدل د امریکا کې وشي.
د ټرمپ د انتخابي ګټې سمدستي پس د کریپټو کرنسی بیا په امریکا کې د ریکارډ کچې ته لوړه شوې ده. د ډیجیټل کرنسی سرمایه کار د ټرمپ په وادو ډاډه شوې دي چې د امریکې د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن لخوا د کریپټو په څارنه کې به نرمي راولي. خو د اقتصادي چارو څېړونکو ګاریک هیلمن وايي د صدر بایدن انتظامیه د کریپټو سخت څارنه کوله چې ځنې خراب کارکونکو ترې لری وساتي.
د خبرې دوکا بازان ډاډا کړی دی چې یو ځل بیا کریپټو تراشي نو که تاسو هغوی سره نرمي وکړئ نو په ملک کې به ورسره جرمونه او ټګي نوره زیاته شي او په هغو خلکو کې به ډیر منفي اثر پروزي چې کریپټو د حقیقي اساسې په خیال اخلي.
د مارکیټ چیرونکې سوزانا سټریټر هم وايي د ټرمپ د کریپټو مرستندوی ډله د دغه صنعت د ودې لپاره په پالیسۍ کې په بدلون غور کوي.
کومې پالیسۍ چې هغوی وړاندې کړي په هغه کې د کریپټو او نورو کرنسیو د پاره یو ستراتیژیکي زیرمه شامل جوړول شامل دي، ځکه چې کله د مجرمانو اساسي قبضه کړي شي نو هغه بیا خرڅول کیږي او د جمع کولو تنظیم یې نوي. خو د دې نوي بدلون سره به دغه اساسي نه یوازې خوندي وساتل شي بلکې په هغه کې پر راتلونکو کلونو کې اضافه هم کیږي.
نرمن سټریټر زیاتوي د ټرمپ تګلاره د کریپټو د ګټو سره سمې خوري. څوک چې غواړي د دغه صنعت مرکزی جوړښت لمیان ځای وسی.
The team has also appeared.
داسې ښکاری چې د غډلا باندې مرکزی بانک لخوا د ډیجیټل کرنسی د وړاندیز ملاتړ هم نکوي، کوم چې په موثره ډول د کرنسی مرکزی جوړښت ته لار هواروي. د کوم ملاتړ چې یقینا د کریپټو انډستری نه کوي.
او دلته ایلان ماسک دی د چا ټیسلا الکتریک ګاډو کمپنی چې په لوی مقدار کې بیټکوین لري. ماسک د ټرمپ سره د انتخابي کمپاین په اخیر میاشت کې ملګری شوی او اوس به د راتلونکي حکومت سره د کارکردګۍ په خکولو کې د مرستیال مشر په حیث کار کوي.
زه وړاندې په سیاسي کچه فعال نه وم خو زه اوس سیاست ته راغلم ځکه چې زما په خیال د امریکا او د تهذیب راتلونکي په خطر کې دی.
څېړونکی هیلمن وای د ماسک نه تمه ده چې هغه به د کریپټو په بیا راوچتولو کې د ټرمپ د هڅو ملاتړ وکړي.
هغه د ډاج کاین لوی مینوال دی چې یو د لوبو کرنسی ده کوم چې د هغه فلسفه سره سمون خوري چې نتیجې د 60 تیری وي. زما په اندازه اکثره نتیجې به دغه سی وي.
د پیو ریسرچ د تیرې میاشتې سروې خای په امریکا کې په دریو کې دوه برخې امریکایان غني د سرمایه کاری او تجارت لپاره کریپټو کرنسی باوري او خوندي لار نه ده. د سکارت سټانز د لپاره وخت ورشه وایس اف امریکا ډیوا واشنگټن ډی سی.
پاکستان کې شاوخوا په لسو کې وتنه د سموګ لعمله د روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عام نښې ټوخی، زکام او د سا مسلې دي. تیره میاشت په پنجاب کې د سموګ یا د لړې وضعیت یو آفت اعلان شو او په پنجاب کې شاوخوا 2 میلیونه خلک د سا د اخستو د ستونزو سره او د ناروغي سره مخ شول. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې هم د لړې او یا د سموک د لاسا څه ناروغي سیوا شوې دي. په دې حق لبانې د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه او خبریال هاشم علي نور تفسیر د پیښور نه تاسو ته وایي.
په سرځای کې د سموک د وجې مختلف قسمه ناروغي کیږي او د یو تحقیقي ادارې ایپسس سروي وایي هر لس کې و کسان د سموګ له امله د ټوخي، د زکام یا د تودې سړی او د سا یا تنفس ناروغو ښکار دي او تیره میاشت لسو کې 8 خلک دغه د سموګ د لاسا څه ناڅه طریقې سره متاثر شوي او لاهور کې 100% خلک د سموګ نه متاثر شوي او دا محسوس کړي. خو د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې هم غټ شمیر خلک دغه ماحولیاتي کوچنوالی محسوس کوي او د دې د دوایانو اغوستو له راتلونکو شمیرې نه هم پته لګي.
دې د وژنه مختلف مسایل دي ما الکه خسار بیماران دنیا خلک راځي موږ نه علاج د پاره لمن منځ کې مسلې دي اگر چا تلن سبا ټوخي دي کانسي دا او سترګي سوزي او سکن مسلې ډېری زیات دي کنه د دې لپاره به میډیسن اخلي چې دارو شنو سبا زیات دي ډېری زیات د خاریا سيړتا د کلو سيړتا دونه مسلې دا نه خار کې چې پولوشن زیات ډستي پولنزي پارټیکل وغیرہ چېږي موږ دا ټول مطلب چې سونه ابو هوا دا غي متاثر کړي دا داړي رضایت ایشو د نن سبا
د دغه سروي مطابق پاکستان کې 13 میاش 8% تا ټوخي، 6% تا زکام یا توت سر کېدل، 10% تا د تنفس یا ساغستو کې مشکلات او یو کم 10% تا د سترګو سوځیدو شکایت، 0% د طبي او 9% د نورو ناروغو ښکار شوی. د پاکستان کم خارونو کې دغه سروي شوی پیښور هایی کې شامل دی او د دې سروې مطابق پیښور کې 6% خلکو ته دغه قسمه د صحت مسلې وي. د پیښور رنګ روډ اوسیدونکي نورالحق هم وایي پخپله او ماشومان هم څه دغه قسمه تکلیف نه تیر شوي او وایي مخکې د ماحول خچنوالی کمو نو داسې ناروغۍ به هم نه وي، خو اوس داسې ناروغۍ ډېر عام شوي.
بیماریانې به خود دانه زیاتې نه وي لکه څنګه چې نن سبا کې دور کې دي. نن سبا دور کې ډېرې زیاتې شوې دي، یو خو ګاډي زیات شو، د هغې لوګي زیات دي، د هغې سره مطلب څه ډیزلو ګاډي دي، هغې سره هم لوګي راوځي، څه هم د کارخانو سره شوي، څه چې دی د ګندګۍ سره شوي، موږ خلک چې ګند راولو بس گزار کو بځای کې.
دغه سروې کې هم ښکاره شوي 80% خلک د ګاډو لوګو زیاتوالی، 83% خلک د کارخانو لوګي د دې وجه ګرځوي او 10% خلک ګڼي د ګنس و زولو د وجه پیدا کیدونکې لوګي د دې وجه ده، خو 80% خلک سموګ او د هوا خچنوالي کمی لپاره متعلقه قوانین باندې عمل نه کیدل د دې مشکلات غټ سبب ګرځوي. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
ګران اوریدونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه او پروګرامونه تاسو ته ډیوا په ویب پاڼه www.radio.com باندې سلی رساته کوي شي. همدغه سی په ټولنیزو رسنیو انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم تاسو لپاره زمونږ همکاران وخت په وخت باندې تازه معلومات مخې ته راوړي. نو دغه تخپل رسایو کې او ځان خبرو ساتئ. زه سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه خوشاله لري. لا فهمه.